事儿。
السلام علیکم په افغانستان کې مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو اوریدي ازادي رادیو دې خبرونې ډېره برخه د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته ځانګړې شوې خو پیل دې سات په خبرونو کوو. ملګری ملتونه وایي د افغان ښځو په مشرۍ سازمانونه او ادارې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د ملاتړ د سیستم د ملا تیر ګڼل کیږي او دوی نشي کولی چې د دوی مخکښ مشرتابه له لاسه ورکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ښځې څانګې پرون یکشنبه په خپله ایکس پاڼه دغه څرګندونې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو شپاړس ورځني کمپاین ته په اشاره کړې چې د نومبر له میاشتې له 15مې پیل شوی دی. د ملګرو ملتونو د ښځې څانګې د نړیوالو مرستو کمېدو ته په اشاره لیکلي چې له ډېری دغو سازمانونو سره مرستې زیختې زیاتې کمې شوي او هغوی اوس اړ کړي چې هغه ښځې هم له دندو ګوښه کړي چې تر اوسه پورې د مرستو بهیر جاري ساتلی و. د دې ادارې په خبره د مرستو د کمېدو له امله د ښځو په مشرۍ د هرو لسو ادارو او سازمانونو له ډلې څلور دې ته اړ شوي چې خپل ښځینه پرسونل 30% کم کړي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي په افغانستان کې بې وزلي او خوارځواکي زیاته شوې او وضعیت به د ژمي په میاشتو کې نور هم خراب شي. دا خبره د دې پروګرام مرستیال اجرایوي رئیس کارل سکاو په دوحه کې له الجزیره تلویزیون سره په مرکه کړې ده. د ښاغلي سکاو په خبره د خوړو نړیوال پروګرام نږدې نیمایي مرستې کمې شوي چې ورسره د افغانستان په څیر هیوادونو کې د دوی فعالیتونه سخت اغېزمن شوي دي. پخوا به WFP په افغانستان کې 10 میلیونو کسانو ته مرستې رسولې خو د بودیجې د کمېدو په سبب دمګړې یوازې کولی شي چې 2 میلیونو کسانو ته مرستې ورسوي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي هوډ لري چې ځواکونه یې د سوریې د جنوب په حایل زون کې پاتې شي. نوموړي پرون یکشنبه له خپلو سفیرانو سره په یوه غونډه کې هیله څرګنده کړه چې د سوریې د جنوب د غیر پوځي کېدو په اړه هوکړې ته ورسیږي خو په وینا یې بیا به هم هلته ځواکونه وساتي. دا په داسې حال کې ده چې د شنبه په ورځ د سوریې لنډمهالې ولسمشر احمد شرا اسرائیل نورو هیوادونو ته د کړکیچ په غځولو تورن کړ. د جرمني ډی پی خبري آژانس راپور له مخې شرا اشاره د سوریې په جنوب کې د اسرائیل دوامدار هوایي بریدونو او بمباریو ته وه. اسرائیل تیر کال د بشر الاسد رژیم تر ړنګېدو وروسته د جولان لوړو او سوریې ترمنځ حایل زون ته چې د ملګرو ملتونو لخوا اداره کېږي پوځیان واستول. اسرائیل دا کار د ځان د خوندیتوب او له هغه ځایه د احتمالي بریدونو د مخنیوي لپاره مهم بولي. په سوریه کې د احمد شره په مشرۍ د بشر الاسد رژیم د پرځولو یو کال پوره شو. د سوریه ولسمشر احمد شره د دې ورځې په مناسبت په دمشق کې د اموي تاریخي جمعه ته ولاړ او خلکو ته په وینا کې د سوریه د جوړولو لپاره په یووالي ټینګار وکړ. زرګونه کسان په دمشق کې سړکونو ته وتلي وو او له سهار وختي د بشر اسد د رژیم د پرځېدو د یو کلنۍ په مناسبت جشنونه وکړل. د 2014 کال د دسمبر په 8مه د هیئت تحریر شام ځواکونو تر څو اونیو سختو نښتو وروسته په سوریه کنټرول ترلاسه کړ او د اسد د کورنۍ 50 کلنې واکمنۍ ته د پای ټکی کېښود.
روختیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
السلام علیکم، ستړي مشه د ازادي رادیو د روختیا ژوند شتمنی دغه پروگرام ته مزه صفی ولستان ځای خرغلاست وایم. په دغه پروگرام کې به د ژمی په موسم کې د ناروغیو د زیاتېدو او ورسره په درملنه کې د خلکو د بیوسی په ارتباط خبري وکړو، دا چې خلک د درملو دارو درملو د نه اخیستلو په صورت کې څنګه په خپلو کورونو کې د ناروغیو وقایه کولای شي، د ناروغیو د راتک مخنیوی کولای شي او څنګه د ناروغیو د لا زیاتو خورېدو مخه نیولای شي. څو خدای مکه په خطرناکو ناروغیو لغې ډلې تنفسي ناروغیو لکه نمونیا، سینه او بغل، زکام او نورو ګڼو تنفسي ناروغیو اخته نشي. لکه څنګه چې پوهیږي د ژمي په رارسېدو هر کال په کابل او ګڼو نورو ګڼ نفوسو ښارونو کې تنفسي ناروغۍ زیاتیږي، چې له هغې ډلې په ماشومانو او هغو کسانو کې چې زیانګالی دي، نمونیا، سینه او بغل، زکام او نورې تنفسي ناروغۍ زیاتیږي. ورسره د هغو ناروغانو حالت هم د ژمي پر مهال معمولا خرابیږي چې له نورو مزمنو ناروغیو څخه کړیږي. په دغه پروګرام کې به وړاندې له یو تکړه معالج ډاکټر صاحب سره خبرې وکړو کو خغله ډاکټر نظیف شینواره از موږ د پروګرام ملمد ده د طب متخصص ده د انتانی ناروغي او امدارنګه به په دغه پروګرام کې موږ سره خپل مشورې شریکی کی تاسو هم کولای شئ د ازادي رادیو دغه پروګرام سره تماس ونیسئ او خبري را سره وکړئ. خو په اول کې به ورشو کابل ته. هلته کابل خاریان وایي چې د ژمی پراتلو سره ناروغي بیخي زیاتې شوې دي او دوی د دارو درمل وس نه لري. په دې اړه به موږ د رپورټ ته
سمای ناروغي او بیوزلی یو شمېر کابل خاریان وایي د ژمی پراتګ سره ناروغي ډېرې شوې داسې مهال چې ډېری دوی شدید اقتصادي ستونزو سره مخ او د درملنې وسه نه لري. دوی زیاتوي چې بېروزګارۍ سخت ځپلې دي. د کابل ښار د دیساب ولسوالۍ اوسېدونکی رحیم الله چې د خپلې 14 کسیزې کورنۍ سرپرست او په پښو معلول هم دی یکشنبې د ډسمبر په 10 ازادي راډیو ته وویل د کور تودولو وس نه لري نو ځکه د کورنۍ ټول غړي یې له یخه ناروغان شوي دي.
د کابل ښار د خیرخانی سیمې اوسېدونکي سهار هم ازادي راډیو سره خبرو کې ورته خبره وکړه.
زمون کور کې ماشومان ټول په ټوخي تبې او زکام اخته شوي. د دې ناروغیو لامل هم د هوا د ژر سړېدو او هم په کور کې د ګرمېدو سیستم نشټوالی. اقتصادي ستونزو مستقیمه اغیزه کړې. د درملو برابرول ډاکټر ته تلل اوان یو عادي معاینه پر کورنیو درون مالی بار دی. ډېری کورنۍ اړ دي چې یا د خپلو ناروغانو درملنه وځنډوي یا هم کورنیو چارو څخه ګټه واخلي ځکه د درملو د پیر توان څوک نه لري.
دا کابل ښاریان داسې مهال د زمې له رسېدو ناروغیو او بېوزلۍ شکایتونه کوي چې ځینې روغتیا پالان هم په دې وروستیو کې د هوا د سړېدو له امله معاینه خانو او روغتونونو ته په ډېر شمېر سره د ناروغانو د مراجعې او ورتګ خبره کوي. د ډسمبر په 3 هم یو شمېر کابل ښاریانو او د روغتونونو مسؤلینو ازادي راډیو سره خبرو کې د ناروغیو د زیاتېدو خبره کړې وه او لامل یې دوی د کابل ښار ککړه هوا بللې وه. روغتیا پالان د ډاکټر په مشوره د درملنې ترڅنګ د وقایې سپارښتنه هم کوي. له دې ډلې د کابل ښار په ابن سینا دولتي روغتون کې د داخلي ناروغي متخصص ډاکټر سفیر زدران ازادي راډیو سره خبرو کې وویل
دوی وزي بیرون ته خبره ده د محکمه بعد ونه وزي یو وزي مسکوس خو استفاده وکي کموټر کې وي شیشه پورته کې او کور کې وي د کور دروازې کړکۍ بندې کې لار د حالې همدغه ده. دې موسم کې اکثره وخت بعض وایرسي امراض زیاتېږي. په دې وخت کې دوی د کوشش وکړي چې د واکسین څخه استفاده وکړي او بل ځنه اگر وساتي د یخ شیان ځان لرې وساتي کوشش وکړي چې خپل ماشومان سپین ګیري او دا د یخ نه ځنه وساتي او په زمن کې ګرم ګرم مایات وچ لکه سوپ شو مثلا شیدې شپې چای شو د سنور شیان احتیاط وکړي او دوی ځنه وقایه کړي ځکه چې د دې مرضونو د مهمه خبره وقایه ده.
دا په داسې حال کې ده چې په راپور کې مرکز سوي کسان وایي نه د کور د تودولو وس لري او نه هم د خو خوړو. د یادونې ده چې د بیپولي ډاکټرانو سازمان MSF هم د ډسمبر په 4 په افغانستان کې په ځانګړې توګه شمال کې د مخنیوي وړ ناروغیو لکه سینه بغل، زکام، نسناستي او بېلابېلو نورو موسمي ناروغیو له امله د مړینې له لوړ خطر سره د افغانانو د مخامخ کېدو په اړه اندېښنه ښودلې وه. دغه سازمان په خپل راپور کې په دې اړه هم اندېښنه ښودلې وه چې د ناروغانو د راجع کولو سیسټمونو کې نیمګړتیا، ناکافي زیرمې او د روزل شویو روغتیایي کارکوونکو کمښت دا ناورین نور هم پیچلی کوي چې د مخنیوي وړ ناروغیو لکه سینه بغل، اسهال او خوارځواکۍ له امله د ماشومانو د مړینې کچې په لوړولو کې مرسته کوي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی azadiweb@rferl.org.
بیا مام خراغلاست وایم په دغه پروګرام کې اوس له ډاکټر سفیر زادران سره غږیدلی و. له هغه نه به د ژمي په مهال باندې د وقایې په خاطر باندې لا زیاتې مشورې واورو. زموږ همکارې فیروزې عزیزي دغه پروګرام له خپرېدو د مخه له ښاغلي زادران څخه ځینې پوښتنې کړي دي چې تاسو یې اورېدو ته رابولمه.
مرض خو پر موسم کې وي، اوس په افغانستان خو ژمی موسم کې مرضونه وي، ځکه چې هوا سړی کې طبیعي خبره ده چې مرضونه زیاتېږي.
ډاکټر صاحب، دغه کورنۍ چې بې بذاته دي یا سم اقتصاد نه لري، خصوصا دوی ته داسې شدید ماشومان یا لویان پیدا کېږي چې دوی بیا نسي کولای، یا په ټول افغانستان کې خصوصا هلته چې اکثریت کورنۍ ډاکټرانو ته او یا هم کلینیکونو روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی نه لري، د تاسو توصیات څه ده؟ دوی باید څه وکړي؟ څنګه کېدای شي چې د ناروغۍ نه اول خو وقایه وکوي؟ که چیرې بیا په اخته کېږي څه باید وکړي؟ حل لارې چارې څه دي؟
افغانستان کې دوه حالته په نظر کې نیسي. یو خو اطراف دي د افغانستان ولسوالۍ دي، کلي دي. په کلیو کې نسبت خاریاتو ته د هوا ککړتیا کمه ده، هلته بیا لږ د یخ مسله ده. ایو خریات خریات کوشش ده په عموما د غټو خورونه کې د هوا ککړتیا زیاته ده. نو په کدا هوا کې چې دوی وزي بیرون ته، خبره ده د محکمه بعد ونه وزي کو وزي مسکوت څخه استفاده وکړي، که موټر کې وي شیشې پورته کړي، او که کور کې وي د کور دروازې کړکۍ بندې کړي. لار د حل همدغه ده، خصوصا هغه کسان چې دوی زاړه وي یا نور مریضۍ ولري، مثلا شکر ولري، لوړ فشار ولري، دي خلکو لپاره لږ مشکلات وي. او بل دې موسم کې اکثره وخت دا خو چون یو داس موسم ده، په دې وختو کې چې بعض وایرسي امراض زیاتېږي، موقع مساعده کېږي وایروس ته چې یو مرض منځته راوړي، نو په دې وخت کې دوی ته کوشش وکړي چې د واکسین څخه استفاده وکړي. او بل ځانونه اګر وساتي، د یخ شیان ځان لرې وساتي. او بل خلک کوشش وکړي چې اوس هوا دومره نه ده یخه نسبت نورو کلو ته، اگر که باران کم ده چې د هوا سون توکو څخه استفاده وکړي چې هوا ککړه نه کړي، لوګی ونه لري. بیا هم دوی استفاده کوي، کوشش دوی کوي چې فلتر نصب کړي. فلتر دومره قیمته نه دي د بامو د کښو په سر باندې، د هوا په ککړتیا کې ډېر لري دغه فلتر. یو اطراف دي د افغانستان، د افغانستان په اطرافو ته کوشش وکړي چې خپل ماشومان سپینګیري او دا د یخ ځنه وساتي، او په زمین کې ګرم ګرم مایات وچ لکه سوپ شو مثلا، شیدې شوې، چای شو، داسې نور شیان شو. نو دغه لار د حل ده. حل کولای شي چې د هوا په ککړتیا کې د مرضو کمولو کې ډېر رول ولري، او ډېر احتیاط وکړي، او دوی ځانونه وقایه کړي، ځکه چې د دې مرضونو د مهمه خبره وقایه ده، نه تدابي. او که محیط ور خراب شي، هوا ککړه شي، نو د لار حل هم شفانه نه شي کېدای. په ټوله دنیا کې هم داسې ده چې اکثر وخت شرولي کوشش کوي، خلک کوشش کوي چې هوا ککړه نه شي.
سمه ده. او ډاکټر صاحب، که چیرې مثلا ماشومان خصوصا تر 5 کلونو کم عمره ماشومان په دې موسمي ناروغۍ اخته کیږي، او کورنۍ په سمه توګه دوی ته رسیدګي ونیسي کړای، څومره خطرناک دي دا ناروغي په خپل وخت باندې؟
په ماشومان باش کې باید وایم چې موږ تاسو په کلیو باندې کې هم مختلف رواجونه دي، کوشش دوی کې چې دوی د ډاکټرانو سره تماس ونیسي، خپل سار په دې باندې دواګان استفاده ونه کړي، په ځای انټیبیوټیکونه ورنه کړي. که چېرته یو ډېر زشي ماشومان، که هغه ماشومان چې دوی سالم وي، قلبي امراض ون لري مثلا، په څنګ ورسره نور مشکلات ون لري، قرضبکي ون لري، تېرېږي، په دومره مشکل نه جوړي. خو دلته یو بد رواج دغه ته موږ تاسو په خلکو د کلیو بانډو کې کوشش کوي چې مریض ته انټیبیوټیکونه شروع کړي او ډېر دواګانه شروع کړي. نو مرض دوی که چېرته ګرم مایت ورکړي، لکه اسما مریض ته بشوي، فرسمول ورته ورکړي، ښه تېرېږي، دومره مشکل نه جوړوي. نو بیا که چې تا کسان چې هغه ماشومان چې خوازبکي ولري، وزن کمی یا نور قلبي مشکلات ولري، نو د هغوی د پاره لږ بیا مشکلات جوړېږي چې باید د ډاکټر سره مشوره وکړي. نو خپل ماشومان کوشش وکړي چې د یخ نه وساتي کورو کې، او ګرم ګرم شیان ورکړي په کور کې چې کوم شی دی فخوي، معمولا د موانه استفاده وکړي.
اوریدونکو، د ډاکټر صاحب سفیر زدران توصیې مو واورېدی. اوس ډاکټر صاحب نظیف شینواره له موږ سره وصل شوی دی د ټلیفون له لارې. ډاکټر صاحب، ډېره زیاته مننه چې په دې وخت کې مو ټلیفون واخیست او خبرې راسره کوي. د روغتیا ژوند شتمني پروګرام ته مو ښه راغلاست وایمه. پوښتنه دا ده چې په کابل کې او همدارنګه په نورو ګڼ میشتو یا ګڼ نفوسو ښارونو کې په ژمي کې د ناروغیو د زیاتېدو لوی عامل د یو روغتیا پال او ډاکټر په صفت باندې تاسو څه کې ګورئ؟
سلامونه تاسو ته او تاسو د طریقه ازادي رادیو ټولو همکارانو ته او اوریدونکو ته. د هوا په یخېدو سره یا د ژمي په راتګ سره عموما تنفسي امراض زیاتېږي او علت یې عموما د هوا یخوالی دی او د هوا لودګي ده. عموما دلته په ښارونو کې بدبختي دا ده چې مطلب بعضې د کمپنۍ یا بعضې داسې څه دي چې هغه که د هوا ککړتیا کې ډېر رول لري د هغې د مخنیوي لپاره څه نه دي شوي. د هوا ککړتیا ډېر رول لري، د هوا یخوالی دی، نو د هوا په یخېدو سره عموما زیاتره میکروبونه چې هغه ویروسونه دي یا نورې بکتریاګانې دي د هغوی رشد او نمو صورت نیسي. کله چې په محیط کې د هغوی پیدایښت رامنځته شي بیا د مرضونو سبب کیږي چې په یخنۍ موسم کې دلته په اطفالو کې یا په غټانو کې سینه بغل زیاتېږي، د ستوني درد زیاتېږي، ناروغ ته تبه پیدا کیږي. عموما د هوا ککړتیا یا د هوا یخوالی یا د موسم تغییر د بعضې امراضو په منځ ته راتګ کې رول لري چې هغه ویروسي امراض دي، بکتریایي امراض دي یا نور داسې سببونه دي چې د هغې د وجې نه مطلب د دې مرض منځ ته راتګ سبب کیږي. بیا چې کله په ټولنه کې یا کورنۍ کې یو څوک مریض شي او خصوصا دا تنفسي امراض چې هغې کې کرونا ده یا انفلوئنزا ده یا نور داسې بکتریاګانې دي یا ویروسونه دي چې هغه د دې مرض منځ ته راتګ سبب کیږي، بیا د یو شخص نه بل شخص ته ډېر په اسانۍ باندې انتقالیږي. د ټوخي په واسطه یا د پرنجي په واسطه یا یو څوک مساج وي د هغې شخص نه بل شخص ډېر په اسانۍ باندې مساج کېدلی شي تر څو چې هغه احتیاطي تدابیر په نظر کې ونیول شي، نو دا بیا د انتشار او د پراخېدو سبب کیږي.
ډاکټر صاحب، په افغانستان کې خو معمول دا دی چې تر غو ناروغ ډېر له پښو ونه لوي یا هغه روغتون ته نه وړي. تاسو د یو ډاکټر په صفت باندې څه ورته وایي کورنۍ ته چې په کوم حالت کې درملنه جدي ونیسي او درملنه پیل کړي یو ناروغ؟
زموږ توصیه خو همدا ده چې کوشش وشي چې چا ته ستونزه پیدا کیږي کم از کم د یو ډاکټر سره په مشوره وشي، د هغوی نه نظر واخیستل شي، کلینیکونو ته مراجعه وشي، ډاکټر ته مراجعه وشي. که یو عادي ټوخی هم واوسي او د یو ورځ نه د دوه ورځو نه دغه زیاتېږي، وخت زیاتېږي، یعنی که یو عادي ټوخی وي او یو ورځ دوه ورځې وي او ناروغ مطلب کور کې ګرم مایات واخلي تبه نه وي ورسره، نو ښه خبره دا ده چې هغه بعضې احتیاطي تدابیر چې هغه ماسک استفاده ده یا د پرنجي په وخت کې د نورو خلکو په مخ کې پرنجی کول یا د نورو خلکو نه لږ ځان توالی دا وکړي. خو که چېرته په دې باندې پوهېږي چې ځان درد ورسره وي، تبه وي، ورسره ټوخی وي، ستوني درد وي او د دې شدت د ورځې نه بلې پورې زیاتېږي، ناروغ اشتیا د لاسه ورکوي، نو کوشش باید وشي په ابتدا کې ناروغ ډاکټر ته مراجعه وکړي. ډاکتران بیا د دې په تشخیص کې او د دې په تداوي کې یا په مخنیوي کې ناروغ سره بیا خبرې اترې کوي چې هغه کوم ناروغي چې مطلب موږ او تاسو مخکې یادوري وکړه چې انفلوئنزا ده یا کووید دی، کرونا ناروغي چې تنفسي ناروغي ده یا نور بکتریاګانې ویروسونه دي چې د دې ناروغۍ سبب کیږي، که چېرته یو ډاکټر د هغې تاریخچه واخلي او په دې باندې پوه شي چې دا یا انفلوئنزا ده یا سبب ویروس دی یا بکتریا ده، د هغې مخنیوي لپاره بعض توصیهګانې دي چې ناروغ ته وکولی شي. تداوی په مورد کې ورسره بعضې دغه دي چې خبرې دي چې ناروغ سره وکولی شي چې څه څه کارونه باید دا وکړي، دوا واخلي، دوا په څنګ کې خوراک باید څنګه وکړي، د کورنۍ نور غړي باید څنګه سره کو وساتي، یعنی د کورنۍ غړي دا هم یو مسؤلیت جوړېږي چې مطلب څوک پوه شي چې زه یو ناروغي ولرم او دا ناروغي بل شخص ته زما د طریقې انتقالېږي، نو هغه کس باید ډېر محتاط اوسي، ډېر احتیاط باید وکړي چې نور کسان په فامیل کې یا کورنۍ کې یا په چاره طرف کې چې دې سره زندگی کوي هغه باید د دې نه مصاب نشي. نو ډاکټر ته په وخت باندې مراجعه هغه څه دي چې د ناروغۍ شدت نه مخنیوي کیږي، د ناروغۍ د انتشار نه مخنیوي کیږي او د ناروغۍ په مورد ناروغ په دې باندې پوهیږي چې څه ډول ناروغي لرم، دا زما ناروغي یا خطرناکه ده، قابل د تداوي ده او یا دا پیشرفت وکړي بیا کوم مشکلات سره مواجه کیږي، هغه دغه وارنینګ ساینونه یا هغه څه چې ورته توصیه شي، نو بیا امکان لري چې دای د مخنیوي لپاره یو څه وکړي.
په کابل کې خو بلا هوا ډېره سړه وي او ورځ تر بلې دغه هوا سړېږي، په دغسې یو حالت کې چې اوس په بلډنګونو کې همدا بخارۍګانې چالان کړي یا مرکز ګرمیانې په کورونو کې بخارۍ چالانوي او لا هم هغه معیاري سون توکي فکر کوم ډېر زیات نه شي کارېدلی، یا به قیمته وي او ارزان بیه خو به طبعا بې علته نه وي، یعنی ارزانه لرګي او نور مواد چې استفاده کوي هغه به هم کیفیت له لحاظه سم نه وي. دا څومره د هوا په ککړېدو کې رول لري او بیا بالاخره د ناروغیو په زیاتېدو کې خصوصا دغه تنفسي ناروغي چې د هوا ککړتیا له امله کیږي
ډېر رول لري؟ یعنی موږ وایو د اوسني موسم کې چې یو خود یو طریقه یو طرف نه هوا یخه ده، د بل طریقه الودګي د هوا یا ککړتیا د هوا دومره زیاته ده چې کابل ننګرهار او نور ولایتونو کې چې مطلب په نفوس په لحاظ باندې ډېر نفوس لري په دې ولایتونو کې د دې مرض اندازه سوچند زیاته ده نظر په اطرافو کې ځکه اطرافو کې هغه لودګي هوا نشته ده یا هوا به یخه وي خو ناروغۍ به دومره ډېرې نه وي شدت به دومره ډېر نه وي د مړینې کچه به پکې ډېره کمه وي خو په ولایاتو کې چې هغه کابل دی یا ننګرهار دی یا نور هغه ولایتونه چې مطلب نفوس پکې زیات دی او هلته هغه څوک چې مطلب د خپلو اتاقونو یا کوټو د ګرمولو دپاره بعضې حتی پلاستیکونه سیزي په معیاري ډول مطلب هغوی هغه خپل اتاقونه خپل بلډنګونه نه شي ګرمولی نو د هغې هغوی ډېر کوشش کوي چې غیر معیاري وسایل چې هغې نه استفاده وکړي تر څو خپل تعمیر یا خپل کوټه ګرمه کړي خپل کور ګرم کړي خو محیط ډېر ککړ شي او د هغې د طریقه بیا چې کله آلودګي د هوا زیاته شي د دې مرض دغه زیاتېږي شدت زیاتېږي هغه ککړتیا خلک هم پرې ډېر مصرف کېږي یعنی آلودګي هوا چې ده هغه کسان چې ماشومان دي هغه کسان چې د سږو ناروغۍ مزمنې ولري هغوی دپاره داسې څه دي چې یو څوک مطلب سګرټس کې یعنی حتی دومره د سینې د خرابېدو سبب کېږي هغوی ته مطلب د مرض پیدا کېدو سبب کېږي که مرض ولري مرض شدت پیدا کوي او د بستر کېدو سبب کېږي او حتی بعضې کسان چې مطلب حساسیت یې زیات وي ممکن د مړینې سبب هم شي نو د هوا آلودګي ډېر رول لري خصوصا په داسې موسم کې چې یو طرفه هوا یخه وي د بل طرفه آلودګي د هوا ډېره زیاته وي نو دا د مرض په انتشار کې د مرض په شدت کې او د مړینې په کچه کې زیاتوالی منځته راوړي
ډاکټر صاحب شینواری د تاسو روغتون ته کومه طبقه خلک ډېر راځي یعنی زیانګالي کوم کوم کسان دي د تاسو په نظر په عمري لحاظ باندې یا په نورو فاکټورونو چې تاسو یې لرئ
موږ په اوسني حالاتو کې چې موږ ته ناروغان مراجعه کوي زیاتره اطفال دي د هغوی یو دلیل دا دی چې عمرونه د هغوی کم دي معافیتي سیستم د هغوی ضعیفه دی هغوی د دې ناروغیو سره هغومره مقاومت چې یو کاهل شخص چې هغه سالم وي نور امراض ونه لري ریسک فکتورونه ونه لري هغوی د خپل د هر ډول یو عادي ناروغۍ سره مقابله کولی شي اطفال ډېر زیات راځي دې وخت کې زیاته مراجعه کوي د بستر اندازه هم زیاته ده بیا په تنګ د هغې کې هغه کسان چې مطلب هغه د سږو مزمن امراض ولري د هغوی اندازه ډېره زیاته ده اوس وخت کې چې هغې ته مطلب سی او پی ډي استما او یا د سږو سرطان او یا هغه کسان چې کرونیک سموکران دي په دوامداره ډول سګرټس کې هغه کسان چې مطلب سږي معوف دي یا د پخوانه مطلب سږو ستونزه ولري یا قلبي مشکل ولري شکر ولري عمر زیات وي دغه کسان چې دي په اوسني وخت کې د دوی د بستر او د دوی د مراجعه ډېره زیاته د نظر د نورو کسانو څخه
مننه ډاکټر صاحب تاسو مخکې د خبرو کې د کورونا یا د کووید مسله یاد کړل لکه سم چې دغه د 2021 نه راپدې خو د کورونا چې کله هغه اوج ختم شو بیا کرا کرا هغه شوله پسې ورکه شوله اوس ویل کېږي چې بل ډول د دې راوتې د خصوصا کابل کې ځینې خلک په دې رابطه وایي دا څه رقم مسله ده څه علائم دي او په مریضانو کې آیا دا شته نشته که څنګه ده
او اوس کووید چې ده هغه شدت او دغه له منځه تللی دی خو لرو یا اوس هم داسې ناروغان موږ ته مراجعه کوي که موږ په هسپتال کې کار کوو یا په محیط کې کار کوو داسې کسان راځي چې هغوی ته په هر ډول باندې ټوخی پیدا شوی وي تبه پیدا شوی وي او د سینې مشکل پیدا شوی وي کله چې دوی دپاره موږ د کووید هغه کوم کیس چې تشخیصیه ده هغه کووید ارګیټي انتیجن ورته وایي یا پی سي آر ورته وایي کله چې دا ورته کوو دا مثبت راځي وخت چې ټیسټ مثبت شي اراز علائم مثبت شي بیا موږ دا کیس فاینډینګ هم دا چې دا به یو مثبت واقع ده او دا وایرس دی وایرس څو ټایپ لري دا چې په هغه وخت کې په پخوا وختونو کې چې مطلب په 1300 کال کې پیدا شوی و په منځني ختیځ کې بیا هغې نه وروسته مطلب په 2019 کال کې په چاینا کې منځته راغله دا وایرس هغې نه لږ تغییر کړی او اوس شاید جینوټایپ د نظره موږ داسې کوم مطالعه نه لرو چې اوس ووایو چې دا کوم جینوټایپ دی یعنی ټایپنګ یې تغییر کړی یا نه دی کړی خو اوس هم د کووید ناروغان لرو د کورونا په وایرس باندې اخته کېږي هغوی تنفسي اراض علائم پیدا کوي خو شدت یې په هغه اندازه نه دی لکه د پاندیمی په وخت کې چې اوبا رامنځته شوې وه ټوله نړۍ نیولې وه او مړینه یې ډېره زیاته وه او هلته حتی شدت یې هم زیات و او د مصاب کېدو اندازه هم ډېره زیاته وه اوس ډېر کم خلک مصاب کېږي او زیاتره هغه کسان مصاب کېږي چې هغوی د سږو امراض ولري یا معافیتي سیستم د هغوی ضعیفه وي چې هغې کې د شکر ناروغان دي یا د زړه تکلیف ولري عمرونه یې ډېر زیات وي او د سږو مزمن امراض ولري دغه کسان پرې مصاب کېږي او د بستر کېدو سبب کېږي نور ممکن په ټولنه کې هغومره امکانات نشته دی چې د هغه کسان چې ټول تنفسي امراض ولري د هغوی سکرینینګ وشي او د هغوی معاینات وشي چې دا کووډ دی او کنه دی د انفلوئنزا سره ډیر فرق نه کیږي. انفلوئنزا هم یو وایرسي دغه من سره وړي، تنفسي مرض من سره وړي، کووډ هم همداسې یو وایرس دی. د دې په واسطه باندې سینه بغل او یا د سینې مشکل پیدا کیږي. نو دا فرق چې دی دا په معایناتو باندې کیږي، اراض علم له نظره ډېر تفاوت نه لري. نو موږ اوس په عام شکل داسې وایو چې اوس موږ کووډ لرو، کرونا لرو، لکه سره کوم چې انفلوئنزا د پخوان راپاتې ده، اوس هم ټایپونه تغیر کوي، جینوټایپ تغیر کوي او اوس هم په ټولنه کې شته. نو داسې په کووډ باندې ممکن بعض خلک مصاب شي، خو جینوټایپ له نظره دقیقه څېړنه لا تر اوسه په افغانستان کې نه ده شوې چې
مننه ډاکټر صاحب. اوس به یو لنډه د مواخلو کوم خوښوي، بیا به بیرته پروګرام ته دوام ورکو.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستي. مالیې وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره حال کې
د زیان ګالو شخ
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر دی ازادي راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دی، بل حقوق دی،
دا ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ازادي راډیو روغتیا ژوند شتمنی پروګرام ته غواګي است. په دغه پروګرام کې د ژمنۍ او موسمي ناروغیو د زیاتېدو په ارتباط باندې خبرې کوو. لا غېډلې په ماشومان او لوی عمر لرونکو کې نمونیا، سینه او بغال، زکام او نورې ګڼې تنفسي ناروغۍ را سره ملمه ده. ښاغلی ډاکټر صاحب نظیف شینواره، تاسو کولی شئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې دا پروګرام بیا هم تکرار سره واورئ، خو ژوندۍ بڼه باندې خبرېږي. ډاکټر صاحب شینواره، د ماشومانو او همدارنګه د لوی عمر لرونکو یادونه وشوله. په ماشومانو کې د سینه او بغل مسله ډېره حاد ده چې اکثر د ماشومانو د مړینې لامل هم همدا ده، او دا ډېر په بد وضعیت کې به وي ماشومان، ځکه چې سیستم یې ډېر کمزوری کوي. د سینه او بغل د مخنیوي لپاره باید څه څه وکړي کورنۍ، او څه شی مهمه دي مخکې له دې چې هغه وضعیت د ماشوم ډېر زیات خراب شي؟
عموما د ژمي په موسم کې کوشش کورنۍ باید دا وکړي چې اول خو خپل وطاکونه ډېر ګرم وساتي، ماشومان د یخې هوا څخه وساتي، چې بهر ته مطلب سهار وختي کې یا د شپې د خوانه ماشومان بیرون ته ګرځي، هغوی یخ هوا وخي، هغوی ته زکام رسیږي او مطلب په سینه بغل باندې اخته کیږي که چېرته پاملرنه ورته ونه شي. د بلې خوانه باید ښه تغذیه وشي. عموما ماشومان چې د ژمي په موسم کې ښه تغذیه شي، د یخې هوا څخه وساتل شي. او بله ډېره مهمه خبره دا ده چې ماشومان موږ په وخت سره واکسین کوو. واکسین هغه څه دی چې زیاتره وخت د ډېرو مرضونو د مخنیوي سبب کیږي، لکه شر خپله داسې یو مرض دی چې مطلب هغه د هغې د وجې نه ناروغ ته سینه بغل پیدا کیږي، یا داسې نور بکتریاګانې دي چې هغه کې نیموکوکل دی، یا نور وایرسونو د مخنیوي لپاره مطلب موږ واکسین لرو. که چېرته ماشومان په وخت سره هغه خپل تسمقات په بیس باندې واکسین شي، د یخې هوا څخه وساتل شي، ښه خوراک او ښه تغذیه ورکول شي، دا به هغه څه وي چې د دې مرض د مخنیوي لپاره او د دې مرض د بچ کېدو لپاره به یوه لاره دا وي. بله دا که چېرته یو ماشوم مریضیږي، هغه په وخت سره ډاکټر ته باید ورسول شي تر څو پورې شدت پیدا نه کړي، ځکه که چېرته په ابتدایي حالاتو کې یو ماشوم تداوي شي، هغه یو عادي زکام وي او یا یو عادي سینه بغل وي چې هغه په کور کې تداوي کېږي، د بستر ته ضرورت پیدا نه کړي، کله چې ډېر په ناوخته مراجعه وشي، ناروغ ښه شدید حالت ته ورسول شي، بیا په هغه وخت کې ناروغ چې مطلب په هسپتال کې بستر کېږي یا ډاکټر ورته دوا توصیه کوي، هغه تر څو پورې تطبیق کېږي، نو ممکن ډېر داسې وي چې ډېر داسې مریضان او یا ماشومان موږ د لاسه ورکړو. هغه ځکه چې دا په وخیم حالت کې مراجعه کوي یا په ابتدایي حالاتو کې ډاکټر په واسطه باندې نه تشخیص ښودل کېږي، نه تداوي کېږي، او زمونږ په ټولنه کې په افغانستان کې یو بدبختي دا ده، په اطرافو کې موږ په کافي اندازې سره پرایمري ډاکټران یا هغه ډاکټران چې مطلب هغه ډاکټر وي ډېر کم لرو. زیاتره په کومه سطح باندې هغه څوک چې دوای نوم زده کړی وي او یا بل مسلک چې مطلب هغه نرسینګ وي یا لیب وي په هغه کې کار کړی وي، هغه د ډاکټر په صفت هلته په اطرافو کې ناست دي، هغه د دوا په تطبیق او د مرض په تشخیص باندې ستونزه وي، نو هغه بیا داسې مشکل سره مواجه کیږي چې ناروغ بیا په وخت سره مراجعه ونه کړي، نو ممکن داسې حالت سره مواجه شي چې ناروغ یا وخیم حالت ته لاړ شي یا خپل ژوند له لاسه ورکړي.
بلې ډاکټر صاحب، مننه کوم. د واکسینو یادونه وکړله تاسو په د ژمي نه څومره وخت مخکې مهمه ده چې دغسې واکسینونه وشي؟ د ماشومانو یادونه تاسو وکړه، ما د لویانو لپاره څومره مهمه ده چې د فلو یا د زکام هغه ځینې واکسینونه چې دي هغه واخلي د ژمي د موسم نه مخکې؟
په غټانو کې موږ عموما واکسینونه لرو، هغه کسان چې ریسک فاکتورونه ولري یا د سږو مزمن امراض ولري، هغوی لپاره نیموکوکل په نامه بکتریا د په محیط کې ډېره زیاته او د هغې سینه کیږي، دوی لپاره که دا واکسین وشي د ژمي د راتګ نه مخکې په کال هغه یو خپل چارت لري، هغه په نظر په ایج باندې او نظر په دوزو باندې فرق لري. همداسې انفلوئنزا واکسین دی چې په کال کې یو دوز یا دوه دوزه توصیه کیږي نظر په دغه ضرورت باندې. نو موږ واکسینونه لرو کاهلانو لپاره، بهتره ده د هغه څوک چې رس پکتور ولري چې هغې کې مطلب سی او پی ډي یا استما یا مطلب د سږو مزمن امراض ولري، نو هغوی که چېرته دا واکسینونه په وخت سره وکړي نو د مرض د مصاب کېدو نه هم د دوی مخنیوی کېږي او د بستر کېدو نه هم دوی بچ کېږي. او حتی هغه څه چې مطلب د بستر کېدو نه منځته راځي چې یا به ناروغ ښه کېږي یا به شدت ته ځي او یا به خپل ژوند د لاسه ورکوي، نو د اطفالو لپاره خو خپل تسمقات موجود وي چې هغه څنګه کېږي. هغې ته واکسین شروع کېږي تر 5 کلنۍ پورې، هر مرض لپاره جدا جدا واکسین دي په خپل عمر سره په خپل وخت سره توصیه کېږي چې هغوی هغه کارت ورته جوړ کړي او هغه تعقیب کړي چې هر عمر کې کوم کوم واکسین کېږي هغه کارت کې ورته واضح لیکلي وي. په خپل تسمقات باندې واکسین شي، غټان چې ریسک فاکتور ولري د ډاکټر په مشوره باندې، هغه څوک چې د سږو مزمن امراض ولري یا شکر ولري یا د زړه تکلیف ولري، که دوی هم دا بعضې واکسینونه چې د سینه بغل نه مخنیوی کېږي یا نور واکسینونه چې نظر په ضرورت باندې وي په هغه ټولنه کې چې مطلب زیات ورته ضرورت پیدا کېږي، لکه تیتانوس واکسین شو یا نور واکسین شو، نو دا بیا د ډاکټر په مشوره توصیه شي، نو ډېره به ښه وي او واکسینونه په افغانستان کې پیدا کېږي او په ټولو ځایونو کې مطلب ښارونو کې څوک لاسرسی ولري واکسینونه شته دی او که تطبیق شي دا به بهتره وي.
حفظ الصحه په خاطر باندې تاسو که لطفا ووایئ چې څومره مهمه ده په دغه شرایطو کې، یو خدا چې هوا ډېره یخه ده، بل حفظ الصحه څنګه رعایتېدای شي؟ ځینې خلک به مثلا د تنبلي له لاسه ځینې مسایل رعایت نه کوي په دې ژمي کې، مثلا ممکن د ځان وینځلو یا د لاسونو د پښو مینځلو باندې سخته تمام شي په دې یخه هوا کې. دغه مسله څومره خطر د ناروغیو زیاتوي، خصوصا د هغه ناروغیو چې په یوې کورنۍ کې نورو ته انتقالېدای شي یا ساري؟
ساری امراض چې دی هغه ډېر زیات دی په ټولنه کې موجود دی، اوس زموږ په ټولنه کې موږ د حفظ الصحې په مورد کې خبرې کوو. عموما دا وایو چې یو څوک مطلب ډوډۍ خوري، عام د ډوډۍ نه مخکې باید لاسونه پرېمینځي، ډوډۍ نه وروسته یا تشناب ته ځي یا اشپزخانې ته ځي، یا څوک اشپزي کوي مخکې د دې چې اشپزخانې ته لاړ شي خپل لاسونه په صابون او اوبو باندې پاک پرېمینځل شي، تر څو پورې که چېرته د دې په ولې لاسو کې میکروب یا اشپزخانه چټله نه شي، یا دا تشناب ته ځي او تشناب نه وروسته راوځي، مطلب هغه میکروب چې د دې لاسو پورې تړلی دی هغه نور محیط کې انتشار ونه کړي. نو حفظ الصحه په ټولو مواردو کې ډېره مهمه ده، خصوصا د ژمي په موسم کې چې مطلب سینه بغل ناروغ ته پیدا کېږي، زکام پیدا کېږي، ټوخی او پرنجه پیدا کېږي. که چېرته یو څوک مریض وي، ډېره ورته مهمه ده چې ماسک استفاده کړي یا د پرنجي په وخت کې خپل لاس ونیسي، چې مطلب هغه دغه د پرنجي کم ذرات چې دي دا باید محدود شي، دا باید د دې په 2 متره یا 3 متره کې که څوک موجود وي او 1 متره کې څوک ناست وي، که دغه ذرات د محیط کې پاس شي دا مستقیما هغه بل نفس کوي، تنفس کوي او تیری او د هغه د مرض سبب کېږي. نو که یو چیرته یا کچیر یو څوک په زکام اخته وي، خپل هم ځان وساتي، مطلب ځان ګرم وساتي، ماسک استفاده کړي تر څو نور څوک مصاب نشي، او یا په یو سنف کې یو شاګرد مریض وي، استادان دا کولی شي هغه ته رخصت ورکړي 3 ورځې تر څو پورې هغه نور شاګردان مصاب نشي. کورنۍ کې یو څوک په زکام سینه بغل باندې چې هغه پرنجي او ټوخی ډېر زیات لري، هغه قرنطین شي. قرنطین همدا چې د نورو ایزولیټ شي، د نورو کسانو څخه لږ لرېوالی پیدا کړي، 1 ورځ 2 ورځې 3 ورځې. عموما د مرض په اولنۍ 3 ورځو کې د مرض انتشار ډېر زیات وي، چې هغې کې که انفلوئنزا وي، دا وایرسي ناروغي ده، د تنفسي قطراتو په واسطه باندې د یو انسان نه بل انسان ته انتقالېږي. که چېرته کووېډ دی، که چېرته نورې بکتریایي ناروغۍ دي، هغه هم د تنفسي مرض منځته راتګ سبب کېږي، ناروغ ته ټوخی پیدا کیږي پرنجه پیدا کیږي که یو چاته مطلب خراش کې پیدا کیږي هغه کوشش باید وکړي هغه د خاور لاندې کې تر څو پورې هغه وچ نشي هغه بکتریا هغه د دې سبب کېدل شي چې وچ شي خاور کې لوده شي انتقال شي او بل ځای کې مطلب هغه کینی او هغه نفر تنفسي سیستم ته یا هضمي سیستم ته د یو طریقه داخل شي نو هغه هم د مرض سبب کیږي نو بهتره خبره دا ده چې که یو څوک مریض وي او پوهیږي چې زما دغه مرض د وجې نه بل چا ته ضرر رسیږي او بل څوک مصاب کیږي نو که په مخنیوي باندې پوه وي او احتیاط وکړي نو تر څو پورې د کورنۍ نور غړي مصاب نه شي تر څو پورې د ټولنې نور غړي مصاب نه شي هغه څه احتیاطي تدابیر چې موږ وایو چې یو څوک رنجه کوي ټوخی کوي یا خپلې خراش کړي هغه په داسې یو ساحه کې واچوي چې مطلب پاش نه شي ټولنې ته محیط کې پاش نه شي وچ نه شي نورو ساحو ته انتقال نه شي د بل شخص ته مصاب کېدو سبب نه شي نو ښه بهتره خبره همدا ده چې لږ لریوالی پیدا کړي لږ ماسک استفاده کړي او بعضې نور تدابیر دي چې هغه مراد کړي تر څو پورې د ټولنې نور غړي په دې مرض باندې مصاب نه شي.
ډاکټر صاحب شینواره په ژمي کې بیا هم د خلکو عادت دی چې د هوا د یخې هوا په خاطر باندې ممکن کړکۍ او دروازې وتړي حتی ځینې خلک کړکۍ ته پلاستیکونه نیسي چې یعنی هوا بالکل هغه نه شي د باندې هوا را نه شي اما دا څومره زیان رسوي وینټیلیشن یا هغه د هوا د تبدیلېدو مخنیوی کوي دا څومره خطرناک کار دی که کورنۍ دغه کار کوي
که بعض خلک د مجبوریتونو په اساس باندې مطلب دا داسې یو ضرورت وګڼي چې دا اتاق یخ نه شي خو که د شپې لخوا نه دا کار وکړي یو ضرورت به وي ولې د ورځې د خوا نه کم از کم څلېرې ساعتو کې یو ځل ته باید کوټې دروازې یا شدارې خلاصې شي تر څو پورې که یو شخص په دوی کې مریض وي هغه دا وایرس او بکتریا او دا میکروب ولري په دې کوټه کې هغه شته دی هغه سات د دې سبب کېدلی شي چې دومي نفر او درېیم نفر چې هغه روغ دی سالم دی هغه په دې مرض باندې مصاب نه دی ممکن هغه مصاب شي هغه مرض هغه باندې مرض ولګېږي یعنی د مخنیوي لپاره که یو څوک اراض ولایم بعض وخت بعضې مرضونه داسې دي ناروغ هېڅ نه و اراض ولایم نه لري ولې هغه مرض لري هغه که دغه انفلوئنزا ووایي او که کووډ ووایي او که نور بکتریایي او وایرسي مرضونه ووایي هغه یو شخص لري خو تر څو پورې اراض ولایم نه ورکوي چې د هغې معافیتي سیستم را ونه پارېږي نو که چېرته د څلېرې ساعتو کې امکانات دا وي کوشش باید دا وشي کړکۍ شدار خلاصې شي د یو ساعت دوه ساعتو دپاره حتی تر ډېر وخت دپاره بل که چېرته دا کوټې یا دا اتاقونه چې دوی پکې اوسېږي د لمر شوا ورته راځي دا ډېره مهمه ده چې هغلته دا پردې ټولې شي دا د لمر شوا کوټو ته داخل شي بعضې داسې دي لکه د تبرکلوز بکتریا چې د لمر شوا سره ډېر حساس دي ډېر زر له منځه ځي او که چېرته د لمر شوا پې ونه لګېږي تر ډېر وخت دپاره هغه بکتریا ژوندۍ پاتې کېدای شي که چېرته دا په اتاق کې وي هغه به تر ډېره ژوندۍ پاتې کېږي او د یو بل شخص د مصاب کېدو سبب به کېږي چې هغه به یا په تبرکلوز اخته کېږي یا به په مغزي تبرکلوز اخته کېږي یا به د کولمو او یا د هډوکو نو د هغې د مخنیوي لپاره یا د نورو مرضونو د مخنیوي لپاره د اتاقونو هوا تغیر او تبدیل دا ډېر مهم دی که شدارې وي که دروازې وي دا باید داس نه چې څلېرې ساعت خلاصې وي صحیح ده د شپې د طریقه چې مطلب ماښام نه تر سهاره پورې بند وي کم از کم سهار کې غرمه کې مازدیګر کې دا باید خلاص شي تر څو دغه د هوا داخل د اتاق کې چې کومه هوا ده او عموما هغه کسان چې په دې اتاق کې زندګي کوي هغوی به دا تنفس کړي وي هغوی به خپل هغه داخل د سږو کې چې کوم مرض دی یا په مر بدن کې کوم مرض دی هغه به بېرته په دې اتاق کې مطلب د تنفس په واسطه باندې هغه مرض موجود به وي دی به د خپل بدن نه خارج کړی وي بل شخص چې دې اتاق ته راځي یا بل شخص چې دې اتاق کې ورسره یو ځای زندګي کوي د هغې د مصاب کېدو سبب کېږي او بهترین کار همدا دی چې د اتاق تغیر د هوا او د لمر شوا چې د اتاق باندې لګېږي داخل ته لاړ شي تر څو پورې که هلته کوم بکتریا او وایرس وي د لمر شوا ډېر دا توانمندي لري ډېرې بکتریاګانې وایرسونه له منځه وړي نو بهتره دا ده چې د لمر شوا هم داخل د اتاق ته لاړ شي دا به ډېره ښه وي
هغه ناروغیو په ارتباط باندې چې د کنټرول وړ وي خو موږ تبان خبرې وکړلې او ګڼ نور مسایل هم تاسو یاد کړ مننه کومه اوس به راشو د دې په اړه باندې چې په دغسې یو حالت کې چې وجود هم ډېر زیانګالی کېږي د ناروغیو زیاتوالی هم شته خطرونه هم ډېر زیات دي خصوصا تنفسي ناروغۍ او په ژمي کې او دا دغسې حالت کې د بدن پیاوړي ساتل او دا چې دفاعي یا امیون سیستم دی یو سړي یا ښځې یا ماشوم یا زاړه واړه قوی وي طبعاً چې د ناروغیو په وړاندې به هم قوت ښکاره کوي کوم خوراکونه مهمه دي په دغسې حالاتو کې ویټامینونه څومره مهمه دي چې دغه د بدن دفاعي سیستم لا پیاوړی وساتلی شي په دغسې حالاتو کې
عموما په داسې موسم کې چې مطلب د ژمي موسم دی موږ عموما ګرم مایات توصیه کوو چې هغه یخني شروع وي یا مطلب روشوی یا نور داسې خوراکونه دي چې هغه لږ گرم اوسی یا خوراکونه نمک پرهیز ورکو چې هغه دلیل داده چې مرض ته خرابی یا تنفسی سیستم لا تشدیدی د مرض به شدید سبب کیږي. غوړو نه پرهیز ورکو. ورته نور خوراکونو کې ښه خبره داده چې ناروغ سبزیجاتو نه استفاده وکړي، سلاد نه استفاده وکړي چې هغه کې ټول مثلا ویټامین سی ډیر ضرور ده، چې هغه لیمو کې ده، نارنج کې ده یا شین مرچک چې غوړو کې سور نه شي، همداسې تازه وخوړل شي، دې کې ویټامین سی ډیر ده او دا امیونیټی کې یا معافیتي سیستم کې ډیر رول لري. میوجات ډیر مهم دي چې هغه کافی اندازې سره کاربوهایډریټ لري، یا مطلب هغه کې بعضې مهم مواد چې بدن ورته ضرورت لري. نور مطلب ښه خوراکونه چې مونږ وایو چې سبزیجات دي، میوجات دي، ورسره څنګ کې پروټیني غذاګانې دي چې لوبیا ده، نخود دي، غوښه ده. یعنی په داسې موسم کې نه چې په ټولو حالاتو کې مونږ وایو چې یو ناروغ باید په کافي اندازې سره یا یو سالم شخص په کافي اندازې سره د ټولو موادو چې هغه بدن ضرورت لري، چې هغه ویټامینونه دي، منرالونه دي، پروټین دي، کاربوهایډریټ دي، شحنت دي، یعنی زمونږ بدن هر یو برخه یو نوع دایته ضرورت لري، ویټامین ته یا یو نوع پروټین ته ضرورت لري. که چېرته زمونږ خوراک منظم وي، زمونږ خوراک قوي وي، زمونږ معافیتي سیستم حتما مقابله د هر نوع میکروب سره کولی شي. یو نیم میکروب چې قوي کیږي په مونږ باندې، هغه زموږ معافیتي سیستم بیا د هغې په مقابل کې هغه خپل فعالیت مطلب یا کمزورې شوی وي، یا زموږ خوراک ضعیفه وي، یا مطلب هغه خپل وسې پورې حد پورې کوشش کوي خو نور نه توانیږي چې مقابله وکړي. نو خوراکونه په مورد باندې زموږ توصیه دا ده چې که یو څوک مطلب مریض نه وي او سالم وي، هغوی خپل غذایي سیستم ته ډېر پاملرنه وکړي، چې هغوی سبزیجاتو نه، میوجاتو نه ډېره استفاده وکړي، د پروټیني غذاګانو نه چې هغې کې لوبیا دي، نخود دي، شیدونه باید ډېره استفاده وشي، هګۍ دي. دا یعنی هر نوع غذا چې موږ او تاسو ګورو دا بدن ضرورت لري، خو په هغه خپل اندازه او په خپل کافي اندازې سره باید بدن واخلي او تر څو پرې خپل مشکل پرې حل کړي. او که چېرته یو څوک مریض کېږي، مطلب سینه بغل ورته پیدا کېږي، هغې لپاره ګرم مایعات ډېر مهم دي، هغې لپاره میوجات ډېر مهم دي، سبزي ورته مهمه ده چې هغې نه باید دوی استفاده وکړي. د ډېرو غوړو نه استفاده کول، یخو مایعاتو نه استفاده کول دا هغه څه دي چې دا د مرض د شدت سبب کېږي. نو که چېرته یو څوک ناروغ وي، هغوی کولی شي چې مطلب د ګرم مایعات نه استفاده وکړي او په ښه ډول سره ځان تغذیه کړي تر څو پورې د مرض د معافیتي سیستم دا توانمندي پیدا کړي د مرض سره مقابله وکولی شي.
ډاکټر صاحب، ځینې کسان وایي چې زه مثلا ښه شوم، دوه درې ورځې له ناروغۍ تیریږي، یا به زکام یا به نور انفلونزا او نور تنفسي ناروغیو باندې ډاکټر ته ورځي، دواګان اخلي، د یاد باکتریا ضد یا امساري ناروغیو ضد، او ځان ښه ګڼي، مګر لا به هم په وجود کې دغه مرض وي او د انتقال وړ به هم وي. په دغه حالاتو کې څه مهمه ده چې باید رعایت شي؟
د څه حالاتو کې چې تر څوک تشخیص شي، بهتره دا ده چې ډاکټر هغه په مورد ورسره خبرې وشي چې هغه بعض مرضونه دي، مثلا وایرسي مرضونه دي، هغه انتشار مطلب ورځې معلومه وي، یا یو هفته ورځ وخت لري، یا لس یا څوارلس ورځې وخت لري، یا بعضې بکتریاګانې دي. په هماغه اولو ساعتونو کې چې مطلب تداوي شي، اول څلوېښت ساعتو کې، اته څلوېښت ساعتو کې ممکن جواب وي او د هغې د انتشار دغه وشي، مخنیوی وشي. خو هر هغه څوک چې تنفسي امراض لري او هغوی ټوخی لري، تر څو پورې چې د دوی ټوخی قطع شوی نه وي، هغوی د انتشار سبب کیږي. بهتره دا ده تر څو چې دا ټوخی لري، ماسک نه باید استفاده وکړي. داسې یو ساحې ته چې هغه هلته نفوس زیات وي، مثلا کورنۍ شپږو نفره یو ځای کښېني، دا ورسره په منځ کې یو ځای کښېني، یو ځای ناسته پاسته کوي، دا باید لږ لرې والی واخلي، تر څو پورې د دې تنفسي اعراضو کې چې ټوخی موجود وي، چې هغه قطع شو، بیا انتشار کمیږي. بیا نو مهمه دا ده چې یو څوک احساس ته ناروغۍ کوي، هغه د سالم اشخاص څخه لږ فاصله واخلي، لږ جداوالی واخلي، لږ احتیاطي تدابیر چې مخکې مونږ یادوري وکړله چې ماسک استفاده شوه، د برنجي او ټوخي په وخت کې خپل څنګله نیول یا خپل مخ اړول، یا نور داسې څه تدابیر چې مطلب څوک فکر کوي چې دغه مرض د دغه طریقه انتقالیږي. لکه مونږ وایو چې کولرا داسې یو مرض دی چې د لاس په واسطه انتقالیږي، د تماس په واسطه انتقالیږي، هغه باید د تماس نه باید مخنیوی وکړي. یعنی لاس پاک پریمینځي، بار بار یې پریمینځي، د لاس د تماس څخه باید مخنیوی وشي تر څو پیدا مرض بل چاته انتقال نشي. همداسې تنفسي امراض د ټوخي په واسطه باندې انتقالیږي، یا د تماس په واسطه په شدیدو حالاتو کې که چېرته هغه تنفسي مرض چا کې وي او ډېر څوک ورسره نږدې پاتې شي، ممکن د تماس په واسطه انتقال شي، ځکه دی بار بار هغه پرنچۍ کړی وي، په دې کالو باندې، د لاس باندې، محیط باندې هغه وایرس یا بکتریا موجوده وي. نو خو خبره دا ده چې حفظ الصحه مراد شي، فاصله مراد شي، نو دا به هغه څه وي چې د مرض د انتشار او د نورو د مسافېدو نه.
ډاکټر صاحب، د بحث اخري شیبو تر رسیږو، یو څه بل هم غواړم یادونه وکم که تاسو غواړم خپل نظر پی ورکی. دا چې په ځینو حالاتو کې خوب طبعا مسلمانه ټولنې یو جمعتونو ته ورزو، هغه ځای چې ډیر ګڼه ګوڼه په کې وي، لسګونه کسان په یو وخت باندې اتمان په ځینو سیمو کې، یا په ځینو سیمو کې به سلګونه کسان جمعات ته ورزي، ممکن د دوی په منځ کې داسې څوک هم وي چې په مرض مصاب وي. څه باید وکړي یو څوک چې ناروغ وي په داسې حالاتو کې؟ څه څه مهمه دي چې هم خپل منځو شي کړی عبادت وکړي او هم نور ته خطر پېښ نه کړي؟
په دې حالاتو کې خو زمونږ استاسو دین خو ډېر اسانتیاوې لري. هغه څوک چې ناروغ وي هغې لپاره خپل یو تخفیف موجود دی، چې مطلب بیا که شدت د ناروغۍ ډېر زیات وي خپل لمونځ نیمایي کړي، او یا داسې شي چې دا لمونځ په کور کې وکړي، یوازې دا هم نه ده چې جومات کې دی. اوس مونږ او تاسې به دا وایو چې صحیح ده لمونځ فرض دی، خو جومات کې ویل به فرض نه وي، ځکه که چېرته ته پوهېږي چې ته مریض یې او ستا د طریقه نور مسلمانان متضرره کېږي، نورو ته ضرر رسېږي او نور پرې مصاب کېږي، نو که چېرته دا خپل لمونځ تنهایي وکړي یا دا هغه اجتماع ته چې د دې ضرورت نه وي، دا کوشش وکړي اشتراک ونه کړي، یو څو ورځې په کور کې استراحت وکړي، یو څو ورځې د هغه ټولنې مطلب د دې همکاران دي یا کورنۍ ده یا نور داسې جومات شو چې هلته لمانځه ته ځي، دا به یو څو ورځې استراحت وکړي، لمونځ په کور کې وکړي، او یا نور داسې کوم ضرورت وړ کارونه وي باید په کور کې وکړي. یو دغه دا دی چې دا باید د نورو نه لرېوالی وکړي. دا باید ماسک استفاده کړي که ډېر اشدي ضرورت پیدا کېږي او امکان نه وي، ماسک استفاده کړي، نورو سره د غېږه ورکول او یا لاس ورکول نه لږ پرهیز وکړي، هغه کس مقابل ته ووایي یو متر دوه متر فاصله ته واخلي، او دا ورته ووایي چې زه مریض یم، نو ممکن هغه هم لرې نه ورته سترمشي وکړي، او مطلب غېږه ورنیسي ورته، لاس ورنیسي ورته، تر څو پورې د دې دا مرض ښه شي. او کله چې مطلب دا حالتونه مراد شي، نو د دې د مرض د انتشار او د مخنیوي به یوازنۍ لار همدا وي چې فاصله واخلي، ماسک استفاده کړي، او که ضرورت نه وي، اشدې ضرورت نه وي، باید اشتراک ونه کړي په داسې حالاتو کې.
ډاکټر صاحب نظیف شینواری، مننه کوم له تاسو نه چې په دغه پروګرام کې مشترک وکړه. البته وروستۍ دوه درې دقیقې هم لرو، که تاسو غواړئ بیا هم خلکو ته څه وروستۍ خبره وکړئ یا پیغام ولرئ، نو د ازادي راډیو مایک ستاسو خدمت کې دی، مهرباني.
مننه. زما پیغام دا دی چې په یخ موسم کې کوشش باید وشي ځانونه ګرم وساتي، د ښه تغذیه څخه باید استفاده وکړي په ښه ډول باندې، مطلب که روغ وي او که ناروغ وي، ښه تغذیه وکړي، ځان ښه خوراک وکړي، واکسینونه چې د چا ته ضرورت پیدا کېږي چې ماشومان وي هغه په شکل سره واکسین شي، هغه غټان چې ریسک فاکتورونه ولري چې هغه د سینې مزمن امراض ولري هغوی ډاکټر ته مراجعه وکړي، هغوی ته د انفلوئنزا واکسین، نیموکوکل واکسین په خپل یو ټایم ټیبل یا تصمیم اوقات باندې ورته کېږي. بل هغه څوک چې مریضان دي هغوی ته تنفسي مرض رسېدلی دی، کوشش دې وکړي یو څو ورځې د ځان کور کې قرنطین کړي، هغه ساحو کې چې دا وظیفه لري یا کار کوي رخصت دې واخلي، تر څو پورې د هغې همکاران او د هغې کورنۍ د دې مرض څخه د مصاب کېدو څخه بچ پاتې شي، او که بیا هم ضرورت پیدا کېږي ماسک استفاده کی، او د هغه کسان سره چې دا نږدې کېږي د هغې نه لږه فاصله واخلي، نو دا به هغه څه وي چې هم به ټولنه ساتلې وي او هم به خپل ځان د شدت د ناروغۍ نه ساتلې وي. او که چېرته یو څوک اراض علائم لري، تنفسي اراض علائم لري، ښه خبره ده چې ډاکټر ته مراجعه وکړي.
بله، ډاکټر صاحب نظیف شینواری، ډېره زیاته مننه چې په دغه پروګرام کې مشترک وکړه. اوریدونکو له تاسو هم مننه چې تر دې دمه مو تعقیب کړو په دغه پروګرام کې. ازادي راډیو روغتیا ژوند شتمني په دغه خپرونه کې مو د ژمي په مال باندې د ناروغیو په زیاتېدو باندې خبرې وکړې. دا چې په ژمي کې تنفسي ناروغۍ لکه نیمونیا، سینه او بغال، زکام او نورې ګڼې انفلونزایي ناروغۍ چې ریزدشي ناروغۍ دي هغه زیاتېږي، دا چې کورنۍ باید څه وشي. ډاکټر صاحب نظیف شینواری هم توصیه وکړه چې باید کورنۍ ډېر زیات احتیاط وکړي په دغه شرایطو کې، خصوصا هغه کسان چې په ناروغۍ باندې اخته کېږي باید د نورو ته د ناروغیو د رسېدو یا خورېدو یا هم سرایت د مخنیوي لپاره خپل هم لاس په کار شي، که پرنجیږي یا ټوخیږي باید احتیاط وکړي، او همدارنګه یا په خپل څنګل باندې یا په یو دسمال باندې وټوخیږي او پرنجیږي، او که چېرته خرچه لري نو هغه باید خخه کړي، او همدارنګه په ګڼو نورو حالاتو کې هم که چېرته اشتراک کوي نو باید ماسک وکاروي څو د نورو خلکو د ناروغه کېدو مخه ونیول شي، او په وخت باندې د دوی په خبره باندې ډاکټر ته مراجعه هم کولای شي چې د لا زیات حاد حالت مخه ونیسي. د ماشومانو لپاره د دوی توصیه دا وه چې باید کورنۍ تر ډیره حده پورې ماشومان له یخنۍ وساتي، ځکه چې د هغوی دفاعي سیستم نسبت لویانو ته کمزوری دی او ژر په ناروغۍ باندې اخته کېږي، لکه شری چې بیا بلاخره د نمونیا سین او بغل لامل هم کیږي او ګڼ نورې ناروغۍ. نو مهمه ده چې ماشومان پاک وساتل شي، ماشومان تاوده وساتل شي د ژمي په دغه سیالاتو کې. د دوی توصیه همدارنګه د حفظ الصحې په رابطه هم وه چې باید حفظ الصحه هم رعایت شي، خصوصا په ژمي او په هر حالت کې، ځکه چې اکثر ساري ناروغۍ د حفظ الصحې د نه رعایت په خاطر باندې هم له یو انسانه بل انسان ته انتقالیږي. له تاسو اوریدونکو ډیره مننه کوم چې د ازادي راډیو د ژوند شتمني دغه پروګرام، روغتیا د ژوند شتمني دغه پروګرام مو واورېده. کولی شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ، دا پروګرام بیا هملته تکرار اوریدلی شئ. مننه.
Shut down. پتان پوئے
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/ازادۍ رادیو